درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګ د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هېواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هېواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېیم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلل او درېیم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی و. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د ځمکې شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونو دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته زیان نه دی اړولی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوو هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلي وو. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هیواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان ښځې یا غونډې د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته مترنن برزي پوری مونږ ته مټر خوشي نکړل تیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانې کړي چې ماشومان واکسین شي کله بیا باندې بل باندې باندې ځینې کسان داسي چې هغه واکسین نه پاتې شي.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخی مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلي طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول، اوس غواړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بند امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تیره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندې امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. له دوی یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندې امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغیزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لري کړي او کوم نیمه ټولنه بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بیخي بندې امیر ته هم راتګ منع کړی.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځي د دوی د پلاواکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخي مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندې امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیست شزي له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوی دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگ کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله تنگ کړو او لا هم دوی په څنډه کړو پرې کولنه کې څنګه وزورو، څنګه خفه کړو. حتی د دوی ذهن دي نغه شو چې دا خزي الته چیزی دوی ته معلومی دي چې الته څوک واز دی نه چې الته خپل د والدین سره ځي کنجي دي کمیرمنه ده خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه نارینه سره ځي یو ځای ځي ځکه هغه د یو محل نه ډېر لري واټن لري. په دې وروستیو کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلل هغه وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستې او د بقا لار باید ترې ورک وي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یوه توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق است دل کیگی نه خلق عمره خپه دی عمره غمگین دی وی دا خو یو حجاب وی چی دری دانه بوجی زمان پسر که آغا منو اما اولاد نفرید چی خپل آینده و تاکی خپل جوان دی روخانه شی علم پوه تلاسه که مست پتولنه که کارو که چا تا احتیاج نوی دا تولنه پر مختگو که خپل دا جوان دا پار دا حسین و بسین دا پار دا خپل احتیاجات دا رفت کول دا پار باید دا جوان دو که و کارو که متاسفانه دا غبانگیری ده دا افغانی ټولنه سنتی ټولنه ده دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي هغوی هم مراتوي ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لرې که دوی نه لرې کوي دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي دی خوښ دی اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی ته پوهیږي داسې ښه یو تفریحګاه و چې مېرمنې هلته به تلل سره به یې تبادل افکار کوو یو بل سره د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده ځان ته به عمر ورکوو سپورت به یې کوو اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریحګاه نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو مجبور یو چې د کورونه ووځو مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی غټ قلفې خلک ورته ووي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغلی زما کوچنی واکسین کړي له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تایر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
په ځینو ساحو کې دا سړي چې هلته خلکو وسم علمي کچه ښکته ده مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي قناعت ورته ورک شو ورکړو ماشومان واکسین شي کله په یو بانه بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړی دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټری کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه وو خوشی کړی، مونږ به ورو رجونه دې مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دغه یم شین لرګی نشته؟ میک په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میګه پرامه حق دی. د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخ بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې فقط دل سن شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دا درې درې نیم میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلې یو، تر ارزو پورې رسیدلې موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو وو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دي و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاربار خوشته موږ کاربار وي نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ زموږ وادي دا لرګي
بل خو چارواکي مانی چې درول شو موټر باندې درې یا درې نیم میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي لږی خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګل نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خې د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو د غفال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهد په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایته رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې د کابل په هوایي ډګر کې د 2 کاله مخکې مرګونې حملې یاد ته امپام اړولی. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو نږدې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتېرو ته د درناوي په پار د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومیده لیکلي چې 2 کاله مخکې مو په غم جنې پیخه کې 14 زړور سرتیر لاسه ورکړل. د غبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او د تخلیه په بهیر کې تر سره شو چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستای وو. ورسپانې د استاذ جرګې د جمهوریت پال غړي الیز استيفانیک له قوله لیکلي چې ویل دي دغه سرتیرو له افغانستان د وټلو په محل چې د خبره یو تراژیدي خپل ژوند لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وټلو مسؤل په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بللی او ویل دی چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړی و. هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وټلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویل چې د 14 امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویل چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې هغه 2014 په ځانو سرخندنې چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وجل شوی او د نورو 40044 ټپیانو قرباني جبران کړی. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنې کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تر روسي برید کې دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خواشنۍ سره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کومه مایزه زوی یک مناروغ دی هر میاش پوینه اخلي دی ویني سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستان هیڅ اخلم تاثیر نه کوي ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت خدای دلته په کیفیت راوړي.
وای او جه کیفیت دره عزیزه کیمیران کیفیت نه دره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورن کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونز مندي. دولی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درملو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دادا سره کې بیګیره بخره ولی موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابت تجربه کې ما داریم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موګي لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلاره جوړه کړې ده. د دغه ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا ده، توضیح کړې چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټرې په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړو.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امیر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمی قومی تیرش په پرخپل ایکس پانه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان غوسته سیلونو لشتر لژه دیارلس کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې بیشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت په اړه یو خلونه دي. تازه د تیر جمعې پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنۍ او د غړو شمیر د څلورو تر شپږ زرو پورې رسیدي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتني د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولې شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینی معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او سره ملمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
دوګین سره اجازه راکړه لونګې تاسو ته اوساسې د سربوت لارې اوساسې په لوریتونکو اوساسې په ټکنیکي کارونو موجودیت او په افغانستان کې په خواه هم فعالیت درلوده په لاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو چې طالبان ادعا کوي چې دوی عملیات صفر ته رسولي دي، ته د دې خبرو سره موافقه نه یم. په دې چې د داعش ډله تروریستي یا ترهګره ډله افغانستان کې شته، او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولی، د هغوی په مالي، لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې هغوی ته ځي.
بله جلیلی صاحب، څوک دی دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نبه د مرکز موږ تاسو سره په وخت د زونګ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړی او ناسپېسلی ګاونډیان لرو چې د ګوندې نه پاکستان دی، چې پاکستان په خپل د ترهګرو ځاله ده او د افغانستان د پاره ترهګري ځاله جوړې کړې وي، بس هم د خپل د خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یا ستراتیژي جوړې کړي، د خپل د پلامان د لاسونو سره د جګړې کولو شو خپل موخه ته سیاسي او سهم استعمالي کړی او له لارې نه هغوی کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. او بلا شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هېوادونه چې د پاکستان سره همغږي کوي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپلو نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسېږي، په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هېوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له خاورې نه غواړي نورو هېوادونو ته پر انتقال کړي او خپل اهداف او خپل ستراتیژیکې موخو ته ورسېږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب، د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه خودل سوی، او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټېږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا نو ته مبالغه ده، لا فکر کوم چې د شپږو زرو نه لا زیات همي کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه حالت ته ګورم لکه چې
بلې کور ودان سلامات سره ځي چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندر ته اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته، خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو ته، تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د تلیفونونو لارې ټولوي، او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات مخکې د ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل درست وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش، او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي دا د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی دی چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي، او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دی بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي، او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولی شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېره د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوي شي. خو د وسته لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ورباندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چتا سورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی. دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدې نه زیات هم وي.
نا کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور غونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویل چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له وسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدی چیرې غواړي واقعنه هم د داعش مه معلوم کې باید د وسنی حکومت سره کچېرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړې دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا سملان کی ملګری ملتونه د وسنی حکومت سره کچېرې دوی واقعا غواړي چې گزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استاد منلای وي اوس به مخامخ خبرې سره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول ور نه دي او ډیر نورې وادونه هم سچ شاید اعتبار باندې ونه
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاد په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي دی او پر ځای دی او د غندښنې هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دی د افغانستان کې جنگیدون کې داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه مهاجرت له افغانستان په بساري ډول زیات شوی دی هم دا اوس هم فکر کوم و ملیون شاوخوا افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عمل موږ تاسو وکړل چې پام دې تیر دوه کلونه کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خنړی دوه بریدونه وشول. دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خنړی بریدې شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دی او کنه د نورو نړۍ اتبادي
قدرمن لودین سره د داعش په ګوره دا هر ډول لسی د له په ځواب کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او د القاعده او داعش نه کړه نو په هغه ډول د دې د دې یو منظم او د یو ناپیژن د شوی تشکیلات په بنیاد باندې د یو خپل فعالیتونه په تر هغه لري کله چې باندې همیشه نو مې سکرې د دې په صورت په دې ملي حس نو داعش هم په خپل ذات کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامی او خپل لوجستیکي او داسې نور ډېر د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري منظم تشکیلات لري د دې د تشکیلاتو په مینځ کې کچې ته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان د بهاله نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربو هم په دې غټل کې شامل دي نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نو سترګې هم نشي پټولی کچې ته موږ تاسو د داعش د تشکیلاتو د غیر د تاسیس او د کوم ورځې نه چې د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یوم کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر د جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړو بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یو کړو بیا د دې د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یو ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنی هغه معنا ورکی قدرمن دین سیب چې هغه هیوادونه چې د دوو د یو سین په منځ کې د امتداد په څیر باندې سره پراختي هیوادونه نو بیا په خپل دغه د دې تشکیلاتو سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلاتو په بنیاد باندې دی چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن د چې کله چې ابو د ایمان الظواهري د القاعدې مشهور شو او هلته د سوریې جنګ شو هلته د عراق جنګ شو د داعش نخوانه دلته د النصره په نامه باندې سازمان جوړ شو دغه تشکیلات چې دوی بېلابېل په ظاهره کې په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې دوی خپل تشکیلات تکړه او اوس هم دوی د مالي تشکیلاتو په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلي صاحب یو بحث ته چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسؤلیت طالبان واخیست ځکه طالبان امنن په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسؤلیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه افغانستان بهر دی
او د افغانستان کې دایش د افغانستان په جغرافیه او کې د سپټ دې مسوکه څنګه شي پټول او کې دایش د افغانستان بهر دی نور هیوادونه کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یا یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي او یم دې ته چې تاسو ته جواب دې لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر راځو ساتي د مختلفو دومره برخه ته دې کې افغانان هم دي او د افغانستان بهر بهرنیان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور څو تاسو د فقره او د بیکاری کچې ولر زه فکر کوم قدر من دوی چې چې دا چې اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د دپلو د لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دوی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسی او همغږي سره نور نه کړي دوی هم کولی شي او دوی د طالبانو د بخښنه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان پرنه لا باسي د پی سره فعالیت کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب برتر اگر زو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول تر کوم غوښوي چې په افغانستان کې د داعش مولا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنه سره په دارالمان سیمه کې یو 14 وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو دا غرض یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک وی چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې ویني دا بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغله لودین صاحب صفر ته په ډیری وادو کې چې هیڅ جګړه نه کیږي چې نشري سره توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونی ملتي جګړه زموږ په واد کې ډیرو توریستي ډلو په خوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وختونو تر اوسه دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشي د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکسي استخبارات ډیر قوی دي ولی د افغانستان په لن اخوا په لټین نه کې شپږ زره کدی ومه چې دا بخښتون لري دا ډیر کم تعداد اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هوا چې د اکمالوي مرکز تر کې او یا لکه په واضح توګه چې جناسه ویلې په پاکستان کې د دوغه مرکزونه دي او د پاکستان هوا چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو نه فشار اوري بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکای د پاکستان لا راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عملاً دا محل قرباني بریښي ځکه پاکستان کې هم خنړي بریدو نه وشول تاسو
وای چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، ما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانې.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې څه کولای شم چې د بریدونې شي غوي استخباراتي لوبي کې هغه پښتانه وژني، بلوڅان وژني، په پښتني سیمو کې کوي. دغه برید کې چیرې واقع دایش د اسلام مدافعینی ولې په لاهور کې نه کوي، کراچۍ کې نه کوي، په پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي، اسلام آباد کې ول نه کوي. یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي، همې وژني. دا یوه لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي. له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپي او د دغه زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان. بیا راځم تاسو لمړنۍ خبرې ته چې سفر هیڅ کله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه و دوه کال کې چې اوسه تاثیر هم نشتون لري، خو معاصرو ته وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګوندیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یې دونه کوم چې ولکېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید یې نه کړو چې طالبانو په دې دوه کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامات اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وای طالبانو له داعش سره هم مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا ځنګ په خوانی ځنګړي اساس د افغانستان لپاره زلمی خلیل زاد هم په څوک ویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې ویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. د معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړي له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډه تکرار شو، دوی پر داعش سربیره د شل نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړي او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو تر هغه ورو ډالو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوګای دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شند کولای سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه ستونزمنه ده د طالبانو لپاره سپورت؟
او خبره کوم قدرمن لوتین سپ چې اول کوم مملې خدا چې د خلیزه خبرې خودش د غی شخصي خبرې دي. دا د خبرې واپن صاحب باندې د سچې د اریزما کیز په کوټه کې د اریزما هم نه دا چې هغه ټول ته له کاین دار کوم د معلومه شوې ده د خبرې د اړیا په توګه پروژې چې د امریکا په اساس یې توبې وکړ چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وایي چې نور خلیزه زمونږ دی دولت یا دو خواهد دو بحره و دو چال دو وزارت نور خواهیان نده و پالیسی هم نور میشه مردم. بازو دیبن خبری تا چه سنگانات متشاره و که لودین سه زد پده آنیمه چه دابل زنم منمه چه ده طالبان و مبارزه یا ده طالبان اقدامات عملیات یا نظامی عملیاتی ده تاید ده داعش ده سفر کدو ده پاره. زد دست فکر کومه چه سفر کدو ده نپری دی هر څومره وواړي چې دوی سفر ته ورسي دا د هغې هوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنۍ حالاتو کې د داعش له منځپلو دپاره صفري نقطې ته ورسي. په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی دغوی خبرې ونه مني دغوی اهدافو ته سر ټیک نه کېږي، کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي لکه چې موږ تاسې ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله متحد امریکا او د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دوی سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سر ټیک کړي، منفیل زواب ارتو ورکن به تاسی دیجی طالبان را مایست کرتن آفن برمار خوشی که برمار شی که چه مونگ تاسی فایل ترنان پوری کرو.
او جلیل صاحب، افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل چې وبخه خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي،
دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول هماغه و چې دوی وای امریکایي ځواکونه د افغانستان او ویستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او ویستل ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري داعش فکر کول عقیدتي په لوا کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیات ریخه د چي ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیز سیمو کې د سلفیان په دې ورسوي کې زیات شوی دي نور د ست عقیدوي توجيهات لري دوی زکات اس د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکمه د دوی تاریخچه ته لري ښه اشاره وکړه
قدر مان لوګي چې ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامی نظامی اله په نظامی چارې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څول لري یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تا خپل ساتیرو ته انګیزه ورکړي کله ته نظام ساتیرو نظام خپل نظامیان ته ودا ورکړو چې د وطن دفاع وطن مور دا او خاور مور دا باید دې ساتنه وشي هغه طرف د طالبانو دغه چوره چې اوله مې د استقلال او د هویت او د ازادۍ د پاره جنگي کو قرباني ورکړه موږ تاسو ګورې د مسټه یو سیاسي لوبه و چې ویک تاسو دا واسه څنګه نه خبرې وکړو موږ د امریکایانو سره د 2001 او خپل وای چې ما د امریکا د ازادۍ توپ د طالبانو په ازادۍ توپ د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلود دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2021 کال پورې د خبراتو لپاره سره مسؤل و دا خبره زه سره نشته باندې چې دوی چې له امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لړ په مخه عمل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي د تحویل ورکول او قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چې دلته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل دلته سره السلام علیکم تاسو دې خبره فیصله باندې مستحق ده خبره کیدای شي نو طالبان دلته د وسنی د حالات لپاره د تایش په مقابل کې چې د تایش موږ د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې د ساتل کیږي او سفر کې دوی هم نه پریدي ولو که هر څومره دا کده د دوی د زیاتی او کمی مګر سفر کې دوی نه دي تاسو چې یو تعدید نقطه باید هغه هوادونه د پاره یي چې کوم یو امریکا کې د دوښمنۍ په سبب باندې
سلامات اوسې جنرال صاحب محترم ډیره مننه اندر صاحب بحث هم رو پای ته رسیدي جنرال صاحب وايي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یم د هغوی نقل قول ویل چې د داعش مولا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي اما عملاً ګورو چې بریدونه کیږي تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګدو محل لپاره په افغانستان کې پاتم
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري کچېره دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مون سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالي توریزم دا د غوښتن کې څه وادم نه لري بلې خو موږ په څنګه کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسي ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غو به مخالف کیږي نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي نو داعش کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړي د خځو حقوق ورکړي زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړه کوي او هر تورستي دلې ته سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې نه دا ډېر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او خو سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو منشور سره سم خپل حکومت چاري عیار کې
کار کوي دا فکر کېدلی شي
او ډېر امکان لري دا تفصیل دا ډېر وړه ده اوس فن نه پاره خو کچېر دا وضعیت دوام مومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي
ډېر مننه سلامت اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډېر مننه
لو رزيت تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړمه شپه چپه هله چپه دا زما غوندې دا لورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړمه شپه چپه هله چپه دا زما غوندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما Oh, oh, oh.